پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو ظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نه سي او په هیڅ صورت سره به واک 50-50 ونه ویشل سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عبدالله ډله وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېیمه طرحه هم جوړه سوې ده. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. ترکمنستان له افغانستان سره شپږ موټر خوراکي مواد مرسته وکړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عارف وزیر د اخیستو ټپونو سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. پرون د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله هم پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د لیکلي پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په دغو موادو کې ماسکونه، د طبې کتلو آلې، د ډاکټرانو لپاره حفاظتي عینکې، حفاظتي کالي او یو څو د ویروس د معایناتو او راټولولو کیټونه شامل دي. د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې وه چې له افغانستان سره د کورونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې د مرستې لپاره مالی مرستې راټولې کړې او مواد ورباندې وپیري. همداراز په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه شوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شاتم بول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. دوی په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوب لپاره څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د زابل والی ویلي وو هلته د شوي برید په دفع کېدو کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغو مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د فاریاب والی نقیب الله فایق ویلي دغو مرستو کې خوراکي مواد او دغه راز د چرګو هګۍ، رومي او ګازارې شاملې دي. ښاغلي فایق وویل چې دغه مرستې به د فاریاب 14 ولسوالیو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د ده د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ ساعت مخکې د ترې له زوی سره په موټر کې د خپل کلي لور خواته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 28 نیټه زندانه خوشی شوی وو. پولیسو دای د اپریل په 18 نیټه په وانا کې نیولې وو او ور باندې تور وو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وینا وکړې وې. عارف وزیر په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 13 نیټه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي. د پاکستان د سند ایالت والی او عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړپوړو چارواکو دی چې په کورونا ویروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا ویروس په اړه د معلوماتو ویب پاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 18,092 شوی دی. په دې ویروس تر اوسه 410 کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. د افغان ولس مشر د لمړي مرستيال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی او په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. د امر الله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چېو دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراري.
تر اوسه په کندوز ولایت کې د مخابراتی شبکو د ستونزو په اړه واوري چې خلک ترې ډیر شکایت لري. په نړیوالو مسایلو کې به د هماري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استراري استعمال تایید کړ. که وخت نور راپورونه به هم واوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو لازادي رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د افغان ولس مشر د لومړي مرستيال د رسنیو دفتر وایي د ملي وحدت حکومت تجربه به تکرار نسی. د امر الله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وویل په هیڅ صورت د واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې د همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب خبرونه ته شرح لې.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې ارګا او د عبدالله عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک په 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال دفتر رسنیز مسول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چېو دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراري.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ د واري لپاره د خبرو ورونه پرانیستي دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. ښاغلي خزون د دغې طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل خو ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ومنل شي. اړتیا ده چې هر څه
زر روان سیاسي کړکیچ یو لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي. مطول تمرکز پام دی دی منځګړي رفت آمد لري. هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر شپه نه وخته په خپل ټویټر ولیکل کله چې مذاکرات ختم شول حکومت به خپل دریځ او مذاکرات او د مذاکراتو کو سره شریک کړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیار سرور دانش هم ویل چې عبدالله عبدالله به ډیر زر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرې به پایته ورسیږي. د ارګ هسپیټال ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو عبدالله عبدالله دغه پایلې ونه منلې. ښاغلی غنی او عبدالله عبدالله د مارچ میاشتې په 9مه نیټه په جلا جلا توګه د ولسمشرۍ لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بلې فریبا جانې.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان. او دوستانو، ها خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندې کې چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند په چټکی لار هوارسي. دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت یې سرچینی ویلې چې نن د می په دوهمه نیټه شایسل طالب زندانیان را خوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند هم ازادي رادیو ته په ټوله کې د یو سلو څوارلس افغان حکومتي کارکوونکو د را خوشي کولو خبره کړې ده. ملالۍ بشیر پر دې موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد د جمعې په مخستن د می په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د می په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان را خوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادله په اړه د جمعې په مخستن ازادي رادیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کړي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولیت د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سل څوارلس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخه د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو او اوس ورته وویل شو چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د ملالۍ بشیر څخه په مننې سره دوستان اوس به هم ورسول خان محمد سین څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ او بخښي د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو. البته تر ولندې د مې ورسته
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا افغانستان د سوداګرۍ وزارت وای د تورخم او سپین بولدک لوې لارې به له پاکستان سره د ترانزیت لپاره په اونۍ کې 15 ورځې پرانیستې وي. د دغه وزارت د رسنوي د برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په مارکیټ کې د توکیو بیې هم راښکته شي. نوموړي وویل دغه اقدام له راتلونکي دوشنبې نه د تطبیق وړ دی. تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لوی لارې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګریزو توکو د رالیږد په موخه په اونۍ کې 3 ورځې خلاصې وې. د یاد اقدام په ترڅ کې به هره ورځ د دواړو لورو 100 موټره صادرات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د ښارونو د قرنټین کولو له امله د افغانستان په ډیری سیمو کې د لومړیو خوراکي توکو نرخونه په بېساري ډول لوړ شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته له افغانستان سره خپلې سرحدي لارې تړلې وې. د بغلان ولایت د کرنې مسؤلین وایي اټکل کېږي چې سږکال به په د پستې حاصلات دوه برابره شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالغیاث صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د اټکل له مخې د پستې ځنګلونو ته مناسبه هوا او بارانونه لامل کېږي چې د تیر کال په پرتله د پستې حاصلات په دغه ولایت کې دوه برابره شي. تیر کال د بغلان هغه ولسوالۍ چې د پستې ځنګلونه پکې دي حاصلات یې 324,000 ټنو ته رسېدلي وو. د ښاغلي صدیقي په خبره په ټوله کې په دغه ولایت کې 18,300 هکتاره طبیعي ځنګلونه شته چې له دې څخه 23,000 هکتاره یې د پستې طبیعي ځنګلونه دي. د پستې دغه ځنګلونه د مرکزي بغلان، دوشي، پلخمري، د هنۍ غوري او نهرین ولسوالیو کې دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 410 افغانۍ. دا ول ازادي راډيو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. اوس ورسو کندوز ولایت چیرې چې د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د مخابراتي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ځینې لاملونه نامنۍ بولي، ځینې وایي چې په دې ځای کې جنګونه دي او یا هم د کرونا وایروس له کبله دغه د قرنټین مسله د دې سبب سوې ده چې هلته مخابراتي شبکو باندې فشار راسي او خلک استفاده ترې ونه کوي. دا چې نور لاملونه یې څه دي او ستونزې څومره دي، په دې اړه نور تفصیل به زما همکار له کندوز زراعت وایي. اجمل آریان را سره د ټلیفون پر کښه دی. آریان صاحب، خبرونه ته شرغ لی تاسو کې د خلکو د ستونزو باندې رڼا واچوي چې د دوی اصلي مشکل چیرې دی؟
مننه سره پځانې سره لومړی خپل سلامونه تاسو او د هغه د ازادي راډیو اوریدم په وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو موږ ته اشاره وکړه، له دوش پورې په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د تړون لاسلیک نه وړاندې هم په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت د شپې لخوا نه درلود، خو د کله چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل سره په کندوز کې بیرته مخابراتي شبکو خپل فعالیت پیل کړ، خو له دوه ورځو راهیسې بیرته دغه مخابراتي شبکې د شپې لخوا بندې شوي دي. دلته مو له سیمو چارواکو سره خبرې وکړې. د کندوز د امنی قمندانې ویاند وایي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا ده د طالبانو د ګواښونو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. په ورته وخت کې خلک وایي چې د شپې لخوا نه چې د مخابراتي شبکې فعالیتونه بند شوي دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه اکثره خلک کله او تدوی ته ناروغي پیدا کېږي یا کوم ستونزو سره مخ کېږي، دوی نشي کولی له امنیتي چارواکو سره یا هم له خپلو خپلوانو سره و یا هم له شفاخانه سره خپل ستونزې حل کړي. دوی وایي له یو خانه په کندوز لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده او تر څنګ یې دلته 8 پېښې د مثبتې پېښې د کرونا هم ثبت شوي دي، او تر څنګ یې خلک وایي چې که دوی ته کوم ناروغي پیدا کړي، داسې شکمن کس وي چې ګواکې دا په کرونا اخته وي، هغوی نشي کولی چې د شپې له خانه امبولانس ته زنګ وشي یا روغتون ته د خپلو ستونزو هواره کړي. نور دیل سیمه چارواکو غواړي چې د څو ترڅنه وکړي ترڅو د خلکو شتاسو ته هواري شي.
بلې ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د خلکو شکایتونه از مشتر شریکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس بل رحمت الله افغان خبر چې د کابل چا پرسپانو څل کلی دی.
وی ساورس پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د لانجې د غجدو په تړاو سرمقاله خبره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات د ولسواکۍ او د مشروع حکومت د خلکو پرې د انتخاب شوی حکومت یو اصلي بهیر دی چې ولسره متحدوي او یو اصولي زعامت او حکومت منځ راولي چې ولس پرې اعتماد وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور وروسته یو انتخاباتو هغه ګوندونه چې تر اوسه نسبي په ولس کې د نفوس خوندان بلل کېدل په افرادو ویشل او په سیاسي دوکانونو نه بلکې په غرفو یو ویشل. ویسالی کې دغه کاذب چری او د شعارونو خوندان چې په یو ډول سیاسي چاپیریال برمته کړي باید له سیاسي چاپیریال نه لیوی مخیل ریسی او په باور یې د رښتینو ارمانونو عملی پروګرامونه او هیواد د ژمنو کدرونو نوي حرکتونه باید له صفر نه پیل سي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې نماینده په کورونایي بحران کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅه وړاندې په سرمقاله کې راغلي. عبد الله عبد الله پر خپل فیسبوک پاڼه لزانه د ولسمشر کلمه لري کړې او منلې ده چې د ولسمشر غنی سره توافق ته رسیدلې او لبلې خو بیا د ولسمشر دوی مرستيال سرور دانش هم خبر ورکړي چې عبد الله سره اختلافات حل سوي او نوموړی به ډېر ژر د ملي مصالحې مشر وټاکل سي. ورس پانلی کی دا ورسته له هغه وشول چې پورسته یو ورځو کې د اروپای ټولنې او ناروی سفیرانو ل عبد الله سره په ویډیو کانفرنس کې پر هغه فشار راوړ چې ژر تر ژره ل ارک سره خپل اختلافات هوار کړي. ورس پانې وړاندې د اروپای ټولنې ل دغه مهم رول څخه مننه کړي او لیکلي دي چې اروپای ټولنې په سختو حالاتو کې د افغانانو لپاره د ولسواک نظام او پتیره د جمهوریت ننګه او ملاتړ وکړ او همدا اروپای ټولنه و چې نه یوازې ل ولسمشري ټاکنو سره مرسته وکړه بلکې د دغه ټاکنو پر بنسټ د ولسواک نظام او د ولسمشر د ټاکنې ننګه او ملاتړ وکړ. د سرمقالې پورستۍ برخه کې راغلي افغان سیاسون باید قانون ته درناوی وکړي او د ولس د ارادو پر بنسټ د نظام له پیوړې کولو سره مرسته وکړي. او هشتې سوبرس پاڼې د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باورۍ ته اشاره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دوو لسیزو کې پراخ اداري فساد لامل شوی چې خلک د حکومت په کړنو شک وکړي، نو ځکه ډیری افغانان په دې باور دي چې حکومت د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خلکو ته د کورونا وایروس په تړاو دروغ وایي او له دې کار څخه هدف یوازې د مرستو راټولول دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د خلکو بې باورۍ پر ځای ده، ځکه د خلکو په وړاندې د حکومت غیر صادقانه چلند د خلکو ترمنځ دغه باور لمنځه وړي او دغه باور د بیرته جوړولو لپاره باید حکومت کار وکړي ترڅو دغه وژن کې وایروس پټړاو خلکو ته قناعت ورکړل سي. سرمقاله لیکونکي د افغانستان پر بیا رغونې د سر مفتش سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې ویلي د کورونا وایروس پټړاو د خلکو بے باوري او د افغانستان کمزوري روغتیاي سیستم بل عامل سي چې دغه تلوي بشري ناورین رامنځته سي.
زموږ غږ لزادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اب د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه اواز اوریدلی سي. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استرالي استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال ته وروسته له اجازه ورکړل شو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لنډ وخت کې شسول. اسمه تروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د ادارې کمشنر سټیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم ډی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بسترې دي د استراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپی په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوی درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تیرونه ویلی وو د یو درمل تجربوي استعمال ثابت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تدابیر کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څ باندې زرتنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم ډی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څیړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي و چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,40,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نوي. فوچی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1,300 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی وو، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 250 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 2,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
دوستانو، اخوا بیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په تیرو 6 ورځو کې د لمړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره سو. تر دې مخکې د هغه د روغتي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبره سوې وه. کیم جونګ اون نن شنبه د پلازمینې پیونګیانګ په شمال کې د کیمیاوي سرې د یوې رغول سوې فابریکې د پټۍ د پریکولو په مراسمو کې راڅرګند سو. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چې په تیرو 6 ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې ګنګوسې خپرې دي، په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د رویټرز اژانس په حواله د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینمون ویبسایټ خپره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو رویټرز اژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نسي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری اژانس ویلي له کیم سره د نورو لوړ رتبه چارواکو تر څنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری وه. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کولی سي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به یې د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا رهبره سي. د تصویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخول د خوشحالی چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخصصو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو په مبارزه کې خپل ملت رهبری کوي. د شمالي کوریا د دغه خبری اژانس پر راپور کې په تیرو شاوخوا 3 اونیو کې د کیم جونګ اون د لادرکۍ د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وروستی وار د اپریل میاشتې پر 11 د واکمن ګوند په یوه غونډه کې لیدل سوی و چې د کورونا وایرس پر مخنیوي د بحث لپاره رابلل سوی وه. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه وروسته له هغې ګنګوسې خپرې سوې چې کیم جونګ اون د اپریل میاشتې پر 15 د خپل مړه سوي نیکه کیم ایل سونګ چې د شمالي کوریا بنسټګر هم ګڼل کیږي د زوکړې د ورځ المنځنې په مراسمو کې چې خورا مهم ګڼل کیږي تر سترګو نسو. دا په اصل کې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شمالي کوریا شدید ټول بند یا لاک ډاون نافذ کړی او د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې خپل سرحدونه تړلي دي. شمالی کوریا تیره پنجشنبه ویلی و چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې.